پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونې په راپورونو کې راځي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه تشې ګنګوسې بولي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه هغه تورونه ردوي چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه پر طالبانو وسلې پلوري. افغان ځانګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولی. او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ نن د سوات منګورې سیمې ته ولاړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معینیت مرستیال شاولی صافی ویلي چې د افغانستان په هیڅ کومه سیمه کې د داسې پیښې بېلګه نه ده لیدل سوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډېر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زمونږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا دا قرباني نه ورکوله. دا په خپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقي سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کې تاسو پوهېږي په هغه سطح باندې هېڅ داسې مثال یې موږ نه لرو په هېڅ ځای کې.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفاف حساب موجود دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي سمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیري. د دې موضوع تفصیل وروسته په خبرونه کې هم اوریدلی سي. افغان څنګه ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شاوخوا 40 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولی ده. د کندهار د پولیسو ویاند زیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوي دي. شغل دورانی د دې عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه وویل
پراخه عملیات ترسره کړي دي. په عملیاتو کې دیش وسلوال تر ازر وژل شوي دي او لس بیا کتن شوي دي او نتنه مشکوک نیولی دي. د ځان سره چې اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د تر ازرو لس پټنځایونه له منځه تللي دي. د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده.
وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان چارواکي په دغه پیښه کې او بخښي په دغه عملیاتو کې د دوو سرتیرو د ټپ کېدو خبره هم کوي. په عین وخت کې د کندهار په لسمه حوزه کې د ملي اردو پر یوه رینجر موټر د ماین په چاودنه کې دوه ملي اردو سرتیر وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لنجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي از دې دعوت شروع مذاکره دولت این که با حکومت پاکستان دولت پاکستان در کل مذاکره رسمی داشته باشیم تا مشکلاتی که ما امروز داریم تنشایی که موجوده رو حل شود.
شاهد خاقان عباسی د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وایي عباسی به له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ په 2012 کال کې د طالبانو لخوا تر ټپي کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له پاکستانه لیدنه وکړه. شل کلنه ملاله نن په هلیکوپټر کې د سوات منګورې سیمې ته ولاړه. هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل سوې ملاله یوسفزۍ له خپلو دوستانو او خپلوانو سره وګوري. دغه نوموړې تر هغه وروسته د درملنې وبخشي ملاله یوسفزۍ په 2012 کال کې په منګور کې د طالبانو لخوا ټپي سو او ترغه ورسته بریتانیا ته یوړل سو او له هغه وخته له خپل کورنۍ سره په بریتانیا کې اوسېږي. ملاله دوی ورځې وړاندې پاکستان ته تللې او د غیواد له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی سره یې ولیدل. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسي الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلۍ د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوی د الوتکه وپلټل سوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماریا زخاروفا وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترینګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یوه پارونکې هڅه ده. په لندن کې د روسیې سفارت ویلي دي چې د الوتکې سخته تلاشي د بریتانیا سرحدي ځواکونو او د ګمرک کسانو کړې ده. د روسیې سفارت وایي چې په دې برخه کې یو یاداشت د بریتانیا حکومت استولی او د دې تلاشۍ په ارتباط یې توضیحات ترې غوښتي دي. د بریتانیا د ګمرک کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژل دي. له اسرائیل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخوډه پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو رابری مرمیو او د اوشکبیونکي ګاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. دا اعتراض د فلسطین وسله والې ډلې حماس پیل کړی چې پر غزې واکمن دي. د خبرونو پای
دولس بجی او شپږ دقیقې سوې تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د دې خبری خبرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي و وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د اړتیا وړ وسلې اخلي خو افغان حکومت وایي
کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قرباني نه ورکوله.
په امنیتي مسایلو کې اوري چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پوځي عملیات شوي،
دیش وسلوال تر نظر وژل شوي دي او لسې بیا ټپیان شوي دي او نتنه مخکوک نیولې دي. د ځان سره
په غزنی کې چارواکي وایي تیر مریض کال په دې ولایت کې سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانو ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خپرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسې بولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسي مرستیال وایي د افغانستان په هیڅ سیمه کې داسې پیښې نه دي لیدل سوي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفافیت موجود دی. دا په اصل کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي و چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې رانیسي. یوسف خان دا موضوع تعقیب کړي د کابل په سټوډیو کې د لنور تفصیل سره.
بلې سالی صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د روسي چارواکو د غوڅرګندونو په خبرګون کې چې افغان ځواکونه وسلې خرڅوي وایي د سیمې ځینې هیوادونه د خپلو سیالانو د بدنامولو لپاره د درواغو ډک تبلیغات کوي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې د طالبانو له قوله وویل چې دا ډله له افغان ځواکونو وسلې پیري. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ د معینیت مرستیال شاولي صافي ازادي راډیو ته وویل د افغان کونو پاړه دا غنګوسي حقیقت نه لري.
دا خو کاملا یو نظر دی چې ډیر کاذب نظر دی چې داسې نظر په یو سطح باندې کېږي. زموږ امنیتي قوتونه تاسو ته معلومات دی چې که دوی اسلحې خرڅولې بیا د قرباني نه ورکوله. دا په خپله ښیي چې دا غلط نظر دی. دا هغه د منطقې سیاستونه دي چې داسې نور نه څه وایي. خپل حریف باید بدنام کړي، تاسو پوهېږي په هغه سطح باندې. هېڅ دغسې مثال یې موږ نه لرو په هېڅ ځای کې.
زمیر کابلوف ویلی چې روسیا استازو او طالبانو لیو بل سره لیدلی خو دغه جریان د نورو جزئیاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي. هغه ویلي طالبانو روسی چارواکو ته ویلي چې دوی یوازې پیسو ته اړتیا لري. خاغلی کابلوف ویلی چې د طالبانو سره د اړیکې د خپلو اوسیدونکو د ساتنې په خاطر دي. له دې سره د دفاع وزارت د وایندوی دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو وسلې ثبت دي او په دې برخه کې ښه شفافیت موجود دی.
افغانستان ملی اردو او ملی ځواکونه د خپل سلاح او مهمات او تجهیزات په ډیر میران باندې محافظت کوي، مراقبت کوي او هیڅ وخت داسې ګنګوسې سي کله کله مونږ اوریدلې. امکانات د واقعیت په دې شان ګنګوسې نشته. دا قطعا دا حقیقت نه لري او دا یو تبلیغاتي مسایل ده.
له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم په دې موضوع وخت نا وخت اندېښنې څرګندې شوې دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې هغه کسان چې د افغان ځواکونو په لیکو کې دي او خپلې وسلې خرڅوي دا ستر ملي خیانت دی. د اروپایي په افغانستان کې اروپایي ټولنې هم ورته نظر څرګند کړی، ویلي دي چې د طالبانو لیکو ته د وسلو د خرڅولو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر دې دمه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو دا موضوع رد کړی ده. بلې سالسه
ډېره مننه. د یوسف خان ځدران په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه ګنګوسي بولي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې رانیسي. دغو ادعاوو څرګندونو ته په کتو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې فساد نه ردوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي حاجي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته ویل چې ډېر داسې موارد شته چې وسلوال طالبان د افغان ځواکونو وسلې د دوی په وړاندې کاروي. یوسف خان ځدران ورڅخه د مرکې پیل کې د دې موضوع د لا وضاحت غوښتنه کړې ده.
په دې کې شک نشته چې کله کله موږ انتقاد کوو یا د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان په اوسني نظام کې فساد وجود لري. فساد یوازې د پیسو ورکولو را ورکول نه دي. فساد دغه دی چې په دغه سلا مهمات افغانستان امنیتي ځواکونو ته ورکول کېدي نه صحیح استفاده نه کېږي. یو طرف ته طالبان یا د افغانستان اوسني مخالفین ډېر زیات لاسته راوړنه په دې کې لري چې دوی نه پوسټې نیسي په هغه پوسټو کې مواد لاسته راځي. بل طرف ته دغه خرڅېږي او دې کې شک نشته د خپل وزارت دفاع کې داخله کې دغه موضوعګان روسیاګانې وجود لري چې مهمات خرڅېږي، سلاګانې خرڅېږي، حتی پاکستاني سلاګانې شاجرونه په ټیپوګانو کې کېښدل کېږي او اصلي شاجورې او اصلي صنعتې راوځي خرڅېږي. موضوع د یو افغان په صفت پورې تمه د روس د روسي دغه نماینده خبره زه تاییدوم چې طالبان اوس صحیح سره سلام نه لري. کله په افغانستان کې هغه د خپل ضرورت په اندازه سلام خریداري کوي او په هغه نه بیرته په موږ استعمالېږي. زه کله کله دا خبره کوم زموږ لف او زموږ د امنیتي ځواکونو په متاسې په اړه زه یوه چې فساد په لرې خلک شته چې په ځای هم نه خفه کېږي. ځکه
تاسو چې د ملت استازي داسې بیلګې هم لرئ، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونه بیا وایي چې هیڅ داسې بیلګه او په هیڅ ځای کې داسې بیلګه نه لري چې داسې څه واقع شوي وي. تاسو داسې بیلګې لرئ؟ دا شکایتونه عمدتاً درته رسیدلي دي؟
ګوره، دومره بیلګې لرو چې څومره تیل بیرته ورکول کېږي هغه تیل بیرته په پمپونو کې خرڅېږي. په سلو کې 80% تیل خرڅېږي. د دې ښکاره دومره خبره دا ده چې کوم مهمات او مرمۍ چې طالبانو بیرته په افغانستان په دولت باندې او زموږ په امنیتي ځواکونو باندې استعمالې دغه ټولې هغه مرمۍ دي چې زموږ او ستاسو د دیپوګان نه وتي دي. دې کې شک نشته څنګه چې د ایران تاسوم وي څه به د روسانو وي. او اکثره مرمۍ زموږ د افغانستان د روسو منه چې کوم استعمالېږي هغه خپله د امنیتي ځواکونو د دیپوګان نه وتي دي.
او دغه هر څه په جګړې ناوړه اغیز هم کړی دی. دلته د ځواکونو مورال هم مطرح کېدلی شي، د هر څه ناوړه اغیز هم درلودی.
بالکل، خو وګورئ کله کله موږ عسکر سرمران چې هغه واخیم جنګي هغه ته مرمۍ نه رسېږي. خو مرمۍ نه دي چې هغه دی خرڅ کړي، تیل نه رسېږي هغه تیل دی خرڅ کړي. نو دې دا ټول په دې باندې ارشد
نو حلار به تاسو په نظر څه وی دي لپاره خلار شي ده
کورن مکافات او مجازات په دغه باندې کې ډېر مهم دي. تاسو په موږ ته فساد موجود دی هغه څه چې د جنرالانو څخه فساد کې اخته دي، د کمانډران د څلوکو څخه فساد کې اخته دي، بل هغه ورګانونه چې د کاست په نامه یې ځان ته دي هغه ډېر ضعیف دي، هغه په خپل فساد کې اخته دي. که چېرې په کشمیر ورګانونه چې کوم په وزارتونو کې دي هغه واقعا د دغه لپاره دي چې دغه څه کارونه مخه ونیسي. ځکه چې اصلاحات راشي تر څو چې موږ مطمئن شي اصلاحات راتلی شي. بل چې کشمیر ورګانونه په پاکستان نه وي، هر څومره دنیا چې موږ سره کومک کوي په یوه دروازه به راځي په بله دروازه ووځي. مهم شی دا دی چې کشمیر ورګانونه
د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی حاجي صالح محمد صالح وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ابو سم خان محمد سین د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دغه خونی او پلاوی له تاجکستان سره د سوداګری زوړیکو د لا پراختیا په هدف هغه هیواد ته تللې ده. د دغه خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل یو سلویخت کسیز افغان پلاوی به د تاجکستان په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګری زوړیکو د خوالي په مقصد د هغه هیواد د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره وویني چې په افغانستان کې پانګونې وکړي. د وویل د دغه پلاوی مشري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی کوي. د پسرلی په خبره د تاجکستان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د ځینو تولیداتو په ګډون د هغه هیواد کورني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون د جمعې په ورځ په تاجکستان کې پرانستل شوی او نن به پای ته ورسیږي. د کابل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي پروسه کال د کابل پر بزګرو د بزري تخمونو ویش ښه نتیجه ورکړې ده. د کابل ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عمر منګل نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال د کابل ولایت د ولسوالیو پر بزګرانو په مناسب او د کر څخه د مخه شاوخوا 200 ټنه بزري تخمونه ویشل شوي و چې بزګرانو ورنخه حاصلات پورته کړل. خاغلی منګل وایي سکل بیا هم پلان لري چې له 200 ټنو څخه زیات بزري تخمونه د کابل ولایت د سوار ولسوالیو په بزګرانو وویشي. نن د کابل ښار د باغ قاضي د خوراکي موادو په مارکیټ کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي وړو 150 کیلوي بوجۍ 1090 افغانۍ، د بورې 150 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول 1500 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل هم 1500 افغانۍ. او نن د کابل ښار په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 1500 پوله، یو پونډ 1.5 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 30 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1590 افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی نن خپل اصلي ټاټوبي سوات ته تللې ده. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې د موضوع تعقیب کړي. له ده به وغواړم چې سوات ته د ملاله یوسفزی د تګ په اړه نور معلومات درکړي.
مننه صالح صاحب. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی له 2012 میلادي کال راورسته د لومړي ځل لپاره هغه ښار ته لاړه چې وسلوالو طالبانو پرې ډسې کړې وې. ملاله یوسفزی نن شنبه په یوه پوځي هیلیکوپټر کې د سوات مرکز منګوري ته ورسول شوه. اسوشیټډ پرېس خبري اژانس ته د ملالې تر ویلي چې دا بل خپلوانو سره وویني. د دې یو خپل سلطاني روم وویل چې د ملالې ځینو خپلوانو پرون له دې سره په اسلام آباد کې ولیدل.
د ملالی د کلي کوم خلک چې د هغوی ماماګان، د هغوی د ترونو الواد، د هغوی خپل خولنه، هغوی پرون په اسلام آباد کې د هغوی سره لیدل کتل کړي دي. یقیناً چې د هغوی ډېر ښه جذبات او ډېره زیاته خوشحالي وه د هغوی په مخونو باندې، ځکه چې هغوی خپل یو بچی 15 کاله بعد لیدلی او هغه داسې بچی چې هغه په پټو سترګو تللی او په رڼا سترګو باندې راغی.
درې سلطاني روم خبرې وي. ملاله یوسفزی دوی ورځې وړاندې له نږدې شپږو کلونو وروسته پاکستان ته لاړه. د پاکستان ته له رسېدو وروسته وویل چې دا یې د ژوند تر ټولو خوشحاله ورځ ده، باور یې نه کېږي چې په خپل هیواد کې ده. ملاله یوسفزی 15 کلنه وه چې د طالبانو له لوري وویشتل شوه. دا د درملنې لپاره بریتانیا ته یوړل شوه او له درملنې وروسته د 2018 میلادي کال په اګست کې په آکسفورد پوهنتون کې شامله شوه.
ملاله یوسفزی به په پاکستان کې پاتې کیږي او که بیا بریتانیا ته ځي.
دی ویل دي چې د پاکستان دا سفر لنډ دی، د څو ورځو دی بیرته به بریتانیا ته لاړ شي. پرون هم ویل چې په بریتانیا کې د زده کړو له بشپړولو وروسته به د تل لپاره بیا پاکستان ته وګرځي. دا وایي چې په پاکستان او نورو وروسته پاتې هیوادونو کې به د نجونو د تعلیم لپاره هلې ځلې وکړي او د ښځو د حقونو لپاره به هم هڅې ونه سپموي. ملاله یوسفزی ته په 2014 میلادي کال کې د سولې د نوبل جایزه ورکړل شوه. دا خبر هم باید وکړو. دې ته لومړی پلا هغه مهال پام واوښت چې پر سوات د طالبانو د واکمنۍ په مهال به د خاطري لیکلي هر ورځ د په دغه لیکنو کې د زده کړو په چیربیا د جنو د زده کړو کلکه دفاع کوله.
ډیره مننه له اسمت سروان څخه مو وردل چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسف زینن خپل اصلي ټاټوبي سوات ته تللې ده. اوس له سوات څخه ورزو هلمند ته د هلمند مرکز لشکرګاه کې د پرلت د غړو د نه خوړلو اعتصاب اته څلوېښتو ساعتونو ته نږدې کیږي. د دې کسانو له ډلې څخه پنځه تنه د خراب صحي حالت له کبله مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د نور تفصیل لپاره الیاس دی سره له لشکرګاه په مستقیم تماس کې دی. دای صاحب څه دی وروستی وضعیت؟
سلامونه. وروستي خبرونه دا دي چې لکه څنګه چې تاسو ویل پنځه نفر د دې پرلت د غړو څخه چې د نه خوړلو استفاده کړې دی تر روغتون انتقال شوي دي چې د دوو دفته کې ډېر خراب فضل کېږي. په هغو کې مشهور شاعر او د دې پرلت د مخکښانو څخه قیس هاشمي دی چې پټان هم ضعیفه او ډنګر سره ویل کېږي چې وزن کې ډېر زیات خراب دی. که څومره ډاکترانو د عزت د څښلو او د خوړلو غوښتنه کړې ده ولې بیا یې هم نه ده منلې. اما د هلمند د بست روغتون دولتي روغتون مسؤلین وایي چې که وزن داسې دوام وکړي امکان لري د دې خلکو وضعیت نور هم سره خراب شي. یوه بله نوې خبره دا ده چې د هلمند که څه هم تېره ورځ دا یادونه موږ وکړل چې د هلمند چارواکي بار بار د دې خېمې د غور سره ملاقاتونه چې د سولې د دې وړاندیز او غوښتنه منلې ده او د هغو څخه یې خپلناټر اعلان کړی او دا یې ویلي دي چې طالبان رښتیا هم خبرو ته کښېني نو دوی حاضر دي. نو تېره شپه د هلمند والي هم هلمند ته تر رسېدو وروسته ډېر خېمې ته ورغلی دی. د حیات الله حیات له ادرسه په خپره شوې اعلامیه کښې راغلي دي چې دوی د پرلت هم ملاتړ کوي، هم یې غوښتنه مني او هم حاضر دي په هر ډول شرایطو کښې ورباندې هم وکړي او د سولې خبرو ته ادامه ورکړي.
بلې دایي صاحب، ولایتي ادارې تر اوسه پورې یو څو اعلامیې ورکړي دي خو دغه اعلامیې ډېرې محتاطانه دي. په ډېره څرګنده توګه د دغو کسانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویل شوي. دغو پرلت کوونکو له افغان حکومت څخه د اوربند او له وسلوالو مخالفانو څخه د سولې له پروسې سره د ملګري کېدو غوښتنه شوې ده. دغو دواړو لوریو د دغو اعتراض کوونکو د دغو غوښتنو په اړه څه ویلي؟
د وسلوالو طالبانو له ادرسه چې کار یوسف احمدي کومه خبرپاڼه د نن څخه درې ورځې وړاندې خپره کړې وه، هغه ویلي وه چې د پرلت کوونکو د دې غوښتنې هرکلی کوي. اما سوله د دوی لومړی د سوراب نظامي اډې نه چې هلته امریکایي ځواکونه مېشت دي او بیا د کندهار د هوایي میدان نه چې هلته امریکایي ځواکونه مېشت دي، د هغه ځای را پیل کړي. هغوی دې ته وعده راکړي چې د سولې اول د دوی سره سوله وکړي، وروسته وسلوال طالبان حاضر دي چې سوله وکړي. ولې حکومت په مجموع کښې که څه هم تا وویل چې محتاطانه د دې خېمې د غوښتنو هرکلی کړی دی، ولې په مجموع کښې را ویلي دي چې د کابل پروسې کوم پیشنهاد چې ولسمشر محمد اشرف غني په روان میلادي کال کښې د فبروري په میاشت کښې وکړ، هغه وایي چې د هغه غوښتنې سره مطابق دوی هم حاضر دي. دوی له دې فشار کښې د سولې غوښتنې او خبرو ته حاضر دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و الیاس دایي په هلمند کښې چې هلته یې د روان پرلت په اړه تاسو ته معلومات درکول. د دغه پرلت یا اعتصاب اته څلوېښت ساعتونه پوره شوي دي. د اعتصاب برخوالو د نه خوړلو اعتصاب کړی دی چې د دوی له منځ څخه پنځه کسان د خراب صحي وضعیت له کبله مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانۍ نه غواړو، موږ آبادي غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
او اوس هم ستاسو ځینې اسمسونه درته لولم. خانزاده سروري لیکلي چې د هلمند پرلت د جوماتونو او ملایانو په واسطه که په ټول هیواد کې شروع سي انشاءالله سوله به حتما هیواد ته راځي. هارون نیازي له کندز څخه لیکلي د هلمند د پرلت کوونکو آواز دې واورېدل سي او الله دې په افغانستان کې سوله راولي. محمود د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دغه پرلت ملاتړ وکړي. وسیع الله عبدالرحیم زی له لغمانه لیکلي د افغانستان حکومت پالیسي د پاکستان پاکستان په مقابل کې صفر ده. همیش پاکستان باندې چې فشار ازي د سولې د خبري موضوع توده کوي. بشیر حبیبزی لوګر لیکلی چې اوس پاکستان صدر اعظم باندې د امریکا فشار دی چې افغانستان ترسي او افغانان یو بیا غلط کړي. متی الله وصال زابل لیکلی زما په نظر مهاجر رونه باید خپل هیواد ته راسي ځکه چې د دوی عزت په خپل کور کې دی. او عبدالقادر تکین په خپل سمس کې لیکلی د اوسنۍ ستونزو یوازنی حل په وخت باندې د ټاکنو ترسره کېدل دي چې د ټولو ستونزو سرچینه جوړوي. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 13 وسلوال د وژل کېدو خبره ورکړې ده. په عین وخت کې د کندهار په لسمه حوزه کې د ملي اردو پر یو رنجر موټر د ماین چاودنه سوې ده. صادق رښتنی نور حال راکوي.
د کندهار د پولیس بیان څارن زیاد رانی وایي په میوند ولسوالۍ کې دغه 4 ساعته عملیات د افغان ځنګړو ځواکونو د 03 کتې ترسره کړي او پر مهال د وسلوالو طالبانو لاس مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. د دورانی په وینا په میوند ولسوالۍ کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 10 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د پولیسو د بیان په خبره د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو روغتیایي مرکز، 6 موټر سایکلان، 8 موټران، یو د ټلیفون دستګاه او یو شمېر کمپیوټرونه هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي.
پراخ عملیات ترسره کړي دي. په عملیاتو کې 10 وسلوال تر نظر وژل شوي دي او 10 بیا ټپیان شوي دي او نه مشکوک نیولي دي. ځان سره اوس مهال د پلټنو لاندې دي او په ترسره شوو عملیاتو کې د ترازرو 10 پټنځایونه له منځه تللي دي. د دوی د تیلو په اصطلاح یوه ذخیره له منځه وړل شوې ده. یوازې د درملو خونه چې دواوې کې ساتلې او 6 کندانې دوله مینونه.
چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو 2 سرتیري هم ټپیان شوي خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. بلخوانن سهار د کندهار د لسمې امنیتي او زیاربند د تازه میوې د یو مارکیټ سره د ملي اردو پر ځواکونو ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړې چې لا عملیه د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه د میوان ولسوالۍ د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو او د کندهار ښار د دې وروستۍ امنیتي پیښې په اړه تفسیر نه کړي.
په دې خبرونه کې مو په غزنی کې د ملکی تلفاتو په اړه هم راپور درلود خو وخت ورته پاتې نسو. نسیم شفق د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره له تروریزم سره د مبارزې او د سولې پروسې په اړه مطالبه خپاره کړې دي. ویسا ورځپاڼه د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قول لیکلي چې په سیمه کې د امریکا حضور د تروریزم د پیاوړتیا معنی لري. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف په حواله راغلی چې د تروریزم او مخدره موادو په برخه کې د امریکانیت سم نه دی ځکه چې د کابلوف په خبره د 2 کلونو په تیرېدو سره تروریزم کمزوری نه بلکې پیاوړی شوی دی. په مطلب کې د زمیر کابلوف دا خبره هم راخیستل شوې چې وایي دوی له طالبانو سره لید کاته لري او طالبانو له دوی څخه پیسې غوښتي او ویلي دي چې په دې پیسو له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې پیری. ویسا د مطلب په پای کې لیکلي دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې امریکا په دې وروستیو کې پر روسیې 2 ځلې تورونه لګولي چې ګوندې له طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. ملي ارمان ورځپاڼې هم په همدې موضوع تمرکز کړی او په یو مطلب کې په دې حق لیکلي چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې اخلي. د مطلب په دوام کې د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قول ویل شوی چې د روسیې حکومت او د طالبانو استازو د طالبانو لړډلې د مسکو د ملاتړ په مسأله خندلې دي. د مطلب په ترڅ کې د ښاغلي کابلوف په حواله راغلی چې طالبان له افغان امنیتي ځواکونو نه وسلې په پیسو اخلي. په مطلب کې د اسوسییټډ پریس په حواله لیکل شوی چې روسی چارواکو په ټوکو طالبانو ته ویلي چې له بده مرغه دوی پیسې نه لري. خو په مطلب کې دا نه دی راغلي چې روسی چارواکو او د طالبانو استازو کله او چیرې سره خبرې کړي. په مطلب کې د زمیر کابلوف دا خبره هم راخیستل شوی چې وایي له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د روسی اتباعو خوندیتوب او سولې ته د طالبانو هڅول دي.
په امریکا کې داسې یو سکرین جوړ شوی چې د ګل کېدو په حال کې څوک نسی لیدلی. اسمت سروان جزئیات لري.
د امریکا په برکلی پوهنتون کې ساینس پوهانو یو داسې نازک سکرین جوړ کړی چې کله ګل شي په سترګو نه لیدل کیږي. د ساینس ډیلی ورځپاڼې د راپور له مخې دا سکرین صرف د درې اتومونو هومره پنډ دی او په عین حال کې ډیر انیټاف منونکی دی. په 2015 میلادي کال ساینس پوهانو ویلي وو چې د داسې یوه سکرین د جوړېدو امکان شته چې که ګل وي نو په سترګو به نه لیدل کیږي. او ساینس پوهانو خپلې مخکینۍ څېړنې بشپړې کړي او دا ډول سکرین یې جوړ کړی دی. د دې سکرین لومړنۍ نمونه زیاته انرژي مصرفوي، خو څېړونکي اوس په دې کار کوي چې مصرف یې ورکم کړي څو وروسته په پراخه پیمانه په سترګو نه لیدل کیدونکي سکرینونه جوړ او بازار ته راوباسي. دا ځیرکیا سمارټ سکرینونه پر دیوالونو، شیشو او حتی د انسان پر پوستکي هم کارول کېدای شي. په دې اړه د ساینس پوهانو د کار نتیجه په نیچر کمیونیکیشن نشریه کې خپره شوې ده. په راتلونکو وختونو کې به یو دیوال یا د کړکۍ شیشه وینئ چې هیڅ شی پرې نشته، خو ناببره به د ریموټ کنټرول په وسیله پرې تلویزیون څرګند شي.
د زهرو کاروان د خبرونې پاتې برخه جوړوي، خو تر پروګرام مخکې له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د امنیتي ځواکونو د وسلو د خرڅلاو په تړاو د روسي چارواکو نظرونه د دروغ او ګنګو سیبولي. د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صفای وی د افغانستان په هیڅ کوم سیمه کې د داسې پیښې بیلګه نه ده لیدل سوی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو له قوله ویلي چې وسلوال طالبان له افغان ځواکونو څخه د خپلې اړتیا وړ وسلې پیری. افغان ځنګړو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 13 تنه طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د کندهار د پولیسو ویان زیا دورانی ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې د دغه ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پایل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی نن په هلیکوپټر کې د سوات منګوري سیمې ته ولاړه، هغه ځای چې دا په 15 کلنۍ کې تر برید لاندې راغله او پر سر ټپي سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی ملاله یوسفزی په منګور کې له خپل دوستانو او خپلوانو سره وګوري. روسیه د بریتانیا له چارواکو غوښتي دي چې دا توضیح کړي چې ولې یو روسي الوتکه تلاشي کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لندن د هیترو په هوایي ډګر کې پرون وروسته تر دې چې سورلي د ایرفلوټ هوایي چلند له الوتکې کښته سوه، دا الوتکه وپلټل سوه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروف وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د لا خرابېدو لپاره یو پارونکې هڅه ده. او د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي پوځیانو 14 تنه فلسطینیان وژلي دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطینی مظاهره کوونکو او اسرایلي پوځیانو د خوده پر مهال د فلسطینی سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد نافی همت یو ور بیا د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې ونی په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه راپور لرو. د وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو او تروریستي ډلو ترمنځ اړیکه نوي پرېسیوي په سیمه کې سوله نه سرتلای. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان حکومت با تر دې وروسته د پولیسو لخوا نیول شوي تریاک د سوځولو پر ځای پر بهرنیو هیوادونو خرڅوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ خبريالان ته وویل چې دا پریکړه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې د نویو تعدیلاتو لمخې شوې ده. د خغلی موحد په خبره هغه شرکتونه چې د تریاکو رانیولو جواز لري کولای شي چې د تریاک رانیسي.
در دې وروسته افغان دولت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له بورس سره د موافقې له مخې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په قانون کې داسې تعدیل راوستی چې هغه شرکتونه چې د تاریاکو د رانیولو جواز لري او د تاریاک په صنعت کې کار ځینې اخلي موږ یې ورباندې خرڅوو.
دا په داسې حال کې د چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پولیسو په 1996 لمریز کال کې 1901 کیلوګرامه هیروئین، 1600 کیلوګرامه مورفین او نږدې 2.5 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د کابل پولیسو په تیره یوه اونۍ کې 25 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د کابل 101 نمبر اسمایي ځن قومندانې ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د دوی پولیسو د کابل په بیلابیلو سیمو کې 25 عملیات کړي او د دې عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو 25 تنه خرڅونکي او قاچاق کوونکي نیولی دي. د ښاغلي مجاهد په خبره لدی کسانو سره 10 کیلوګرامه تریاک، 3.9 ګرامه هیروئین، 20 ګرامه شیشه او 14 ټابلیټ کا ګولې نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 40 کیلوګرامو نشه‌یي موادو د قاچاق په تور ونیول. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې نیول شوي نشه‌یي مواد په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او قاچاق کوونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، خو د دوی پولیسو د سرخ رود ولسوالۍ اړوند د درونټي په سیمه کې ونیول. د یادونه وړ ده چې تیره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو 2 تنه د 50 کیلوګرامو هیروئینو د قاچاق په تور نیولی وو.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د تاشکند په کانفرنس کې د نشي موادو د قاچاق په اړه د افغان ولسمشر څرګندونی
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي.
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې په اړه د ډاکټر واحدالله کوشان مرکه، د احتیاط په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د نادولتي ټولنو ونډه، د روزګان ولایت د یو معتاد خاطره لرو او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو. اوس خبرونې دومره مطلب تر ازو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاقونکو په ګډون د جرمي شبکو او توریستانو ترمنځ اړیکې پرې سوي نه وي، په سیمه کې سوله نشي راتلای. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ په تاشکند کانفرنس کې د خبرو کولو پر مهال وویل چې د نړۍ جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون اټکل سوی او دا پیسې په تروریستي فعالیتونو باندې لګول کیږي. له بلې خوا په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی وویل چې اروپایي ټولنه به د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو پر پولو باندې د نشي موادو د قاچاق په ضد مبارزې ملاتړ ته دوام ورکړي. په دیاله زموږ همکار مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې عباد الله حنانزه وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې له توریزم او نشي موادو سره د سیمه هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نشي مواد د توریزم مالی سرچینه وبلله او له مخدره موادو پر ضد یې پر مبارزې ټینګار وکړ. دغه ډول یې د سیمه هیوادونو هم له دې عمله پړ وبلل چې په دې مبارزه کې لازم همغږي او همکاري نه لري. ښاغلی غنی وایي تر څو چې د نشي موادو د قاچاق کوونکو په ګډون د جرمي شبکو او تروریستانو ترمنځ اړیکې پرې نشي، په سیمه کې سوله نشي راتلی.
هغه تهدید چې نړیواله ټولنه ورسره مخ ده، علت یې نړیوالې تروریستي شبکې او جرمي سازمانونه دي. دا ډلې تر خپل منځ پیاوړي اړیکې لري او د هیوادونو ترمنځ پولو ته درناوی نه لري. دا محل په نړۍ کې یوازې جرمي اقتصاد په کال کې 2.8 ټریلیون ډالر اټکل شوی دی. د نورو جرمونو ترڅنګ د نشي موادو قاچاق د همدې ډلو مالی سرچینه ده. تر څو چې موږ د دې دوو پدیدو ترمنځ اړیکه پرې نه کړو، سوله نشو راوستلی.
ولسمشر غنی د تاشکند په غونډه کې له جرمونو او جرمي شبکو سره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون پر بشپړ عمل کې دوه ټینګار وکړ او د سیمې له هیوادونو څخه یو غوښتل چې له نشي موادو سره د مبارزې میکانیزم عملی کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاشکند کانفرنس په پای کې خپره شوه، توریزم، نشي مواد او جرمي شبکې تر خپل منځ تړلي بلل شوي. او ټینګار شوی چې باید د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ له مخې مبارزه وشي. له بل پلوه د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤلې میرمن فدریکا موګرینی د تاشکن په کانفرانس کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو پر ګډې همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ.
موږ د خپلو پروګرامونو له لارې آسیایي هیوادونو ته په افغانستان کې د تولید شویو نشه یي موادو د قاچاق او سرحدونو د کنټرول ملاتړ کړی دی. موږ په افغانستان کې د ننه هم د جرمي او جنایي ډلو د مالي سرچینو وچولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د ولسی جرګې غړی عبدالجبار قهرمان له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسولیت بولي او د نړیوالو او سیمه ییزو میکانیزمونو نه عملي کېدل د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د دوام عمده عوامل ګڼي. ښاغلی قهرمان وړاندیز کوي چې اروپایي هیوادونه باید په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه کړي او ګاونډي هیوادونه دې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیسي چې په نشه یي موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دغه ډول باید افغان حکومت هم هغه سیمې د طالبانو له ولکې څخه وباسي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
عبادالله هنانزی و چې په تاشکن کانفرانس کې د نشه یي موادو په برخه کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور اوروه. اوس د محتاجانو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر ونډه خبرې کوو. په افغانستان کې ورځ په ورځ د محتاجانو شمیر ډیریږي، خو عام خلک باور لري چې د نشې د زیانونو په اړه عامه پوهاوی دا شمیره راکمولی سي. په ورته وخت کې هغه نادولتي ټولنې چې د محتاجانو د درملنې په برخه کې کار کوي په خپلو ټولو پروګرامونو کې عامه پوهاوی ته لومړیتوب ورکړي او په بېلابېلو ډولونو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د دغه پوسټر له مخې زه تاسو ته معلومات درکوم چې چرس څه مشکلات انسان ته پېښوي.
دا په یوه نادولتي اداره کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تربیتي ورکشاپ دی چې په لسګونو ښځې برخه پکې لري. د دې ورکشاپ هدف دا دی چې خلک د نشه یي موادو په زیانونو وپوهیږي او د وقایوي تدابیرو له لارې د نشو مخه ونیول سي. دا چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی څومره مهم دی، په دې اړه به د سو عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم عبدالعزیز اندیال د لغمان ولایت اوسیدونکی. کله چې په مخدره موادو باندې دا اخته شي، دا مهلک امراض، خطرناک امراض، له دن خپل فامیل ته انتقالیږي. کله چې یو انسان په دې باندې پوشي چې زه دغه عمل تر سره کوم، نو دغه سه مشکلات ماته پیدا کیږي، بیا هغه هیڅ کله په دې باندې ځان ناخته کوي.
زما نوم اجی عبدالحق ده، د ننګرهار ولایت څخه. د عامه پوهاوی پروګرامونه د نشه یي توکو څخه د خلاصون یا د وقایي حیثیت لري. که چېرته څوک په نشه یي توکو اخته شو او دغه کندې ته یو ځل ورغورځېده، نو به د ده درملنه هغه له وقایي ډېر مصرف غواړي.
یو شخص معتاد دی، کورنۍ کې یو بل نفر نه دی معتاد، خو که چېرته هغې ته آګاهي ور نه کړل شي، تابان چې په سنګ کې چې څوک دی هغه هم ورسره معتاد کیږي. ورځ په ورځ کچه دی بله د روغ د کسانو جګېږي.
اما په هوای بیلابیل لاری او میتودونه لري. په دې اړه د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو د اتحادیې یا چتر مشر محمد نصیب وایي چې دوی په خپلو ټولو پروګرامونو کې له نشه یي موادو سره مبارزې او عامه پوهاوي ته ځای ورکړی دی.
مخدره موادو د کښت، قاچاق، استعمال، د دې اضرار به زموږ په خپلو ټولو پروګرامونو کې ځای په ځای کوو. د افغانستان په مختلفو ساحو کې چې دوی هره پروژه کوي، په ټولو کې دغه موضوع ور شامله شوې. علمای کرام کولی شي چې په مسجدونو کې، معلم کولی شي چې په مکتب کې، نور مخاور کسان په خپلو کورونو کې، د خلکو سره په حجرو کې په دې باندې بحثونه وکړي تر څو دغه پیغام ټولو خلکو ته خور شي. په یعنی وخت کې دغه پروګرامونه رسنۍ هم ټولو خلکو ته ورسي. موږ انځورونه، پوسټرونه، بلبورډونه په دسترخانونو باندې بعضی پیغامونه لیکل او انځورونه رسمول، هغې ته ماشومان، زنانه ټول لاسرسی لري. په کتابچه باندې ماشوم د پاره یو پیغام لیکل، حتی په ترموزونو، په ساعتونو باندې، د لوبو په توپونو باندې، یا داسې پیغامونه او داسې انځورونه یي چې هغه ډېر خلک متوجه کیږي، هغه ګوري، هغوی ته یو فکر پیدا کیږي.
هغه کسان چې د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې ګډون کوي مکلفیت لري تر څو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پیغامونه نورو خلکو ته هم ورسوي. شمس الحق د عامه پوهاوي په ګڼو تعلیمي او تربیتي پروګرامونو کې ګډون کړی او اوس غواړي چې نورو خلکو ته هم په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
دومره پوهېدلم چې مخدره مواد د اسلام د نظر نه او د دید نه څومره ګناهونه لري، اما په تخصصي او مسلکي لحاظ په دې نه پوهېدم. خدای شاهد چې یو معتاد څه رقم وي، او هغه چې کله دې مواد وخت کې دغه ازرار او هغه اثرات چې په باندې کیمیا غیزی منفی غورځي هغه سره کمی موږ متعدد ورکشاپونه واخیستل ما دې جاس شینه زده کړل هم دا اوس فعلاً زه اکثره په ټولنو کې په اجتماعاتو کې حتی په مسجدونو کې زه د همدغو زده کړو چې زه لرم ما ډېر زیات خل په دې باندې پوه کړي یو شمېر ځوانان چې یې چارس کل متاسفانه چې په پوډر باندې روغ دي هغوی ته مې ویلي چې دا ستا ژوند خرابوي ستا حیثیت خرابوي ستا دنیا خرابوي ستا عقبه خرابوي حتی یو کس دو الحمدلله جوړ شوي دي
جماعتونه د ډېرو خلکو د راټولېدو ځایونه دي دینی عالمان کولای شي چې په اسانۍ سره په لږ وخت کې ډېرو خلکو ته د نشه‌یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ورکړي د قبا د جامع جماعت امام مفتي بلال خپل جماعت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې یو پیاوړی سنگر بولي
د ټول اقوام او اقشار او خلق اغي رجوع جماعت طرف ته لري جماعت ترازی او خصوصا د جمعو خطبه ته یا دغه سه په جنازو کې په نکاحانو کې او نور وغیرہ کوم مراسم چې وی الته علماي کرام کولای شي چې د نشیتو کو پاړه باندې پورا تفصيلي خبرو کې او د دې طریق نه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکي من خپل هم دلته په میاش کې سوسو واره پل د ترجمه په درس کې د جمعو په خطبه کې د نشیتو کو په ازرار باندې هم جانبه خبره په باندې کو هم بل ور سره کله کله په نشر روغ د کم کسان چې دي داغي تورزو هم وینو هم ور سره او نیکی توصیه هم ورته کو ترسو د نشیتو کو نه لاس وخلی
په ورته وخت کې نشئی مواد سره د مبارزې وزارت پر هیوادوالو غږ کوي چې نشئی مواد د هیواد په کچه وستر ستونزه ده او باید په ملي کچه مبارزه ورسره وشي د دې وزارت د پالیسی او ستراتیژي رئیس عثمان پروتن
مشکل مواد مخدر
د نشئی مواد ستونزه د هیواد په کچه یو لوی ستونزه ده او په دې برخه کې په ملي کچه هڅو ته ضرورت دی یوازې دولت نه بلکې ټولې ملي ادارې او مدني ټولنې باید له نشئی مواد سره د مبارزې په برخه کې کوښښونه وکړي او دا هڅې نورې هم ګړندې او پراخې شي
ګسترش پیدا وکړي
د اجتماعي کارپوهانو په وینا د نشئی موادو د زیانونو په اړه م په هوای د وقایع حیثیت لري مو یوازې هغه مهال د نشئی موادو د کښت کاچاق استعمال او تولید مخنیوي کولای شو چې په دې برخه کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د دې زهري بوټي پر خلاف په ګډه غږ پورته کړو
محمد ایاز ته نه کو چې د محتاجونو په درملنه کې د نادولتي ټولنو پر وړاندې راپور درلود بیا هم د محتاجونو په درملنه خبرې کوو عام خلک باور لري چې اعتیاد علاج نه لري خو ډاکټران دا خبره ردوي ډاکټران وایي که د محتاجونو سمه درملنه او څارنه وسي نو په بشپړ ډول رغېدای سي دا چې د یو محتاج جوړېدو موده څومره ده په افغانستان کې د درملنې لارې چارې کومې دي ولې ځینې محتاجین تر جوړېدو وروسته بېرته نشو ته مخه کوي او په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیتونه څه دي د دې پوښتنو د ځوابونو لپاره زموږ همکار محمد ایاز ته نک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په افغانستان کې د اعتیاد درملنه څومره د ډاډ وړ ده
اعتیاد د نورو رواني مریضي غوندې یو مریضي ده د اعتیاد تداوي یو مسله شته فامیل شفاخانه او خپل مدت پکې صحیح وي که چیرې دغه مسله په صحیح شکل سره تقویه شي نو اعتیاد د ډاډ وړ تداوي لري فرق په دې کې ده چې دا یو اوږدمهال تداوي ده حتی درې کاله څلور کاله پنځه کاله د بر نیسي
په افغانستان کې د معتادینو درملنه څومره علمي او په نړیوالو معیارونو برابر ده
متاسفانه اوس په افغانستان کې یو درملنه راوړ د چاغه ارزې ده دوی ده کله چې مریض مواد ترکی نو هغه درد دوا ورته ورکوي ټوخی ولري ټوخی دوا ورته ورکوي چې دا یعنی سل فیصده د تداوي موږ نشو ویلی په نور دنیا کې که چیرې یو دفعه تداوي کیږي بیا ریلپسیږي دو دفعه تداوي کیږي هغه ته نور دغه تداوي نتیجه نه ورکوي دا باید هغه یو بل تداوي ورباندې شروع شي
کله یې پر دغه طریقو باندې را سره خبرې وکړي چې کومې مثلا او درمانی ده او گفتار درمانی ده او چه شی
د اوبو تطبیق یا یخ اوبو د بخیز علمی بیزن لدی هغه مریض ده هغه په قطع د مواد مخدر کې تو په یخ اوبو واچو فرض مثال یو نفر قلبی تکلیف لري یخ اوبو په واچي قلب دریږي یا مثلا یو نفر د نفس تنګی لري ته هغه باندې یخ اوبو واچو د فتن وجود یو شو کونی او یخ اوبو سینه بغلی یا کوم بل د سګو تکلیف هغه تجدیدی مرګي بل تدوی هغه تدوی ایوازی دی چې دا یو دوا ورته قطه کوي بل دوا ورته شروع کوي. مثلا یو نفر هیروین استفاده کوي ورځ کې 5 ځلې 6 ځلې او خپل فامیل ته نشي رسېدلی په زمین کې خپل کاروبار ته نشي رسېدلی. نو یو قاشغه بیتادون چې د وخوري سبا پورې د نورمال سړی نه چا سره جنګ کوي دا بهترین تدوی دی. دا تدوی هغه خلکو لپاره ده چې مثلا دا یو ځلې 2 ځلې تدوی زیات شي یا مخدره مواد پچکري د لارې نه اخلي یا HBC HCV وي HIV وي دوی ته دغه عرضي تدوی دومره قناعت وړ نه ده. کله چې د زهر ویستلو مرحلې نه تیر شي نو مختلف موډلونه د تدوی ورته پیشنهادېږي. مثلا روان درمانی د فامیل درمانی د انفرادي مشوره دهي د ګروپي مشوره دهي د فامیلي مشوره دهي.
په دې طریقو کې کومه یوه اغېزمنه او بریالۍ ده؟
دوه عمده طریقې چې دي، یو عرضي تدوی ده یو ایوازي تدوی ده. که چیرې هغه عرضي تدوی ته ضرورت لري عرضي ته معرفي کوو، که چیرې ایوازي ته ضرورت لري ایوازي ته معرفي کوو. کله چې پوه شو چې دغه معتاد ده بیا یو بل مرحلې ته معرفي کوو چې هغه اسسمنت یا ارزیابي وایي. معتاد ارزیابي کوو، دا د مور پلار په دسترخوان کې لو شوی یا بیرون لو شوی ده، فامیل روشن فکر فامیل کې لو شوی یا معتاد فامیل کې لو شوی ده، د کوم نوع مواد وهي، هغه مواد چې استفاده کړی په کوم طریقې استفاده کړی ده، څومره استفاده کړی ده، کریتیریا د هر یو چې پوره کړه هماغه تدوی ته شفتو رجعت ورته ورکوو.
ځینې معتادین له درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کوي، د دې علتونه څه دي؟
ایتیاد یو رواني او د بیا او مریضی ده. کله چې یو نفر تداوی شو بیا هغه خطر ساحو کې د ګرځي، معتادینو په منځ کې د ګرځي، کانسلنګ یا مشورې ته غوږ نه نیسي، مرکز ته د نه ځي، بنا لکه مورقه غوندې ایتیاد هم یو بیا اغشته کېدلو مریضي ده.
معتاد او کورنۍ باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول د خپل معتاد یو مریض باندې دا قبول کړي. فرض مثال یو بل زموږ د فامیل اوس مریضي، پیسې پرې مصرفوو کنه چې د روغ شي، احتیاط مریض دوی باندې هم همداسې حق لري. مریض باید تشویق کړي چې ته هم هر کار کولی شي. فامیل یو بهترین معلم دی احتیاط په باره کې. د معتاد فامیل باید هم د مخدره موادو د اثرارو په باره کې، د مخدره مریض د ساتلو په باره کې هم مهارت ولري او هم علم ولري دواړه. یو شی چې مهم دی اعتماد ده. یو نفر مثلا تشناب ته ننوځي، سترګې کې صابون لاړ شي، کوټه کې نه شي چای څکي، پلار دې بیرون نه راځي، بچی چیرته تللی وې، دا سترګې دې څنګه سرې دي چې ولکه چې بیا دې نه څکلی، نو په دې کې هغه اوږده څه شي زیاتېږي. فامیل یې ورته پیغور ورکوي، دا هماغه د منفي انعکاسات دي، دا بیرته اغوشته کېږي. د تحصیل زمینه ورته مساعد کوي، د کار زمینه ورته مساعد کوي. اقتصادي مشکل لري، هغه فامیل په مجموع کې لاس په لاس ورکوي. هغه کوم د درملنې پروسې چې دي، هغه ارتباط چې دغه شفاخانې سره ده، دا باید مستحکم وساتي.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې باور دي چې د احتیاط درملنه په دې طریقه کېږي چې باید د معتاد وینه ټوله بدله شي، آیا د تداوی برخه کې دا خبره د دوی سمه ده؟
انسان مثلا د 5 لیتره پورې وینه لري، دا چې د 3 لیتره وباسي انسان شاک ته ځي، دا چې 5 لیتره وباسي قلب دریږي مړ کېږي. په ټول دنیا کې داسې تخنیک نشته چې وینه مکمل بدل کړي. که داسې وای، یو نفر د وینې سرطان ده، وینه کېږي ورته بله شي، دا مریض رواني تړي، که چیرې جوړ شي هغه وایي زما خو وینه تبدیل شوی نه ده، زه روغ شوی نه یم، او په ډېر لږ دوا سره هغه بیا مواد وي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ چې په 2016 منځنۍ سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې نوبت را رسیدلې دي. د روزګان ولایت یو معتاد چې نوم نه یادوي خپله نشه له چرسو څخه پیر کړ او اوس هیروئین څکوي. دی وایي ځکه په نشو اخته سو چې د نشیانو سره یې ناسته ولاړه درلوده. دا چې نشې له ده څخه څه اخیستي او له څومره مالي زیانونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته خپله کیسه کړې ده.
زه په دې نشه دواره ما چرس کولی برادر، چې وایي چې اوس یاد او له نو متل وایي په خوی به دا غوس یې نه دی. دا زموږ د دغسې خلکو سره ناستې ولاړې مطلب هغه په دغه کار لګیا و دا لموږ چکا چکا سوکا سوکا وروره دغه دې چې ځان مو دغه ځای ته راورسولې نن مونږ دا دې مځان په خپل لاس په خپل دغه مځان خراب کړي در چاته ومات په چې به خبر نه غلا و بل چا کړي په کورو کلی کې مطلب ساش راو یا ولا چې ډیره پیښ شوی چې مقصد باور دې وسه کزما یلم په هغه و مونږ خلګو به ویل طلاق قران او قسم بیا خسته چې دا بل چا کړي بیا پلان کې چې شو چې مطلب زه احتیاج یې بولل شکر دې کور لرم بچان لرم ملک لرم جوړوره دوه نیم ځکه مې خرڅه کړې ده چې دا اوس چې زه ورولم چې په دغه کار اخته سوی یم چې ته به ووایې چې د مرګ د ژوند نه دی مقصد هغه کوم سرمایه چې ما مخکې درلودله هغه خو مې تللې ده چې تللې ده مانه نور ادې خواته چې مانه ده د خپلو بچیانو ریښې مې اخیستې دي چې ور جوړولم ته به خپله راته ووایې چې یاره وروره سړی ته د ژوند لایقات نور نه نور نو موږ هم پوهېږو مطلب منګر اوس اوبه اخیستې وي بله په توان مو نه ده چې ځان ته کیا خو نه پخوا ژوند خو مې وروره یو رقم ژوند اوس مې ژوند ژوند نه دی اوس مې ماشې علاج ژوند دبی خبرې مو په میاش په دغه کلی کې د جاسره ولاغ په اتصاره وزم له کوره سره ساره وزم ماشام په پټ مرده مکور هیڅ ونه دی خدای دې مسلمان دې ژوند اوس چې کوم لکه پر مشت کیږي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ته راورسېدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیله خپل خورلنې شکرې سره یو بهرني هوا ته سفر لري او د هوایی ډګر په ترمینل کې د الوتکې پرواز ته انتظار کوي په دې وخت کې ناڅاپه اعلان کیږي چې پرواز له سهار څخه مازیګر ته وځندید یوه شپه وروسته جمیلې ته د خېټې تکلیف پیدا کیږي او غواړي چې تشناب ته ولاړه سي خو شکریا یې نه پرېږدي وایي که ته تشناب ته ولاړه سي نو زموږ ټوله خواري به اوبه یوسي دا چې شکریا ولې جمیلې تشناب ته نه پرېږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جمیله جانې لکه نورم صبر وکا
نور صبر نشم کولای که زه خبره وای چې د تهری پرواز بل سهار څخه ما زګرته زندګی نو به خینه راتله
خیر دی خور کې اوس خو دې زحمت یې سلای وای میدان ته راغلې لکه نورم صبر وکا خیر دی
اوس چې وایم کول می مه غټې غټې پریشوي پناس کې می ګړه هارې دی تشناب ته زما
تلی ونی شوی که څنګه تشناب ته څنګه زی
نو څنګه وکم خلق پسان و خنده ما
خلق و نوی در بندی خندی یواز خودتا نیی تورتا بکورا شاخوا نور نروغانم شده او دیلاش به پار خارج دزی
تو ولی سر نخلاصوی از زوای ما مال میکیگی کدل تا در طول خلقو پا مخی بی پر توک چطل که پا شرمو با و شرمیگا
تنا پویدی چی سفر لاری پام پردی ولی اونو تڑا
نو زد خبرم چی پرواز بزندیگی اما او تا خود سواری ده غدال سفر کرده ده از تو روسه ده نست تکلیف نورا تا پیدا کرده
پا خیلتا لاز ما تیره با شاو خواب پولیس گرزی شک بدر بندیو کی اما بلا با مواخته که
اوف از چی ویم گیرده می سورش را تشناب ده زما
که تشناب ده لارشی پول خواری با موبه یوزی او سلاخه ده دی پولیسو ای سلاشه ام را تیر شویو
اوی حالا شکری با می نیسا اولی اگم سر می را بنده گردی
نلویگی تا دی مانی ولی
زوف کاما
اوف دا خوی زوف کرد قماندان صاحب قماندان صاحب راستا وکی
و انجلی چه خبر دا چه دا سوار خطا
حالا قماندان صاحب راستا وکا زمان روغ بیسد شو
بس سم را تغم مکو زم نوست سیام بولانس راولم
اوهو دیدی انجنه پا نس که خود هیروین غوطی دی
چنگه غوطی دی؟
قاچاق کون که هیروین پا خاص و پلاستیکونو که نغاڑی او بیای دی خلیل لاری تیروی کله چې په تشناب کې لاندې خواس خووتل بیرته له پلاستیک څخه راباسي
ډاکټر صاحب تاسو څنګه پوښتنه کوئ دی
لمایناتونه پوښوم ما لومړی داسې فکر وکړ چې دې نجلۍ هیروین استعمال کړي او مسمومه شوې ده. اوس معلومه شوه چې دې نجلۍ په نس کې هیروین خارج ته قاچا کول. بس هغه دی چې په نس کې یو غوټه چاودلې ده. خیر ته دا زما موبایل خو
راکه. ډاکټر صاحب دا دې واخله.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه ډاکټر قاسم یم. تاسو د پولیسو قماندان اکبر خان خبرې کوي؟
او زه خپل یم، مهرباني وکړئ.
قماندان صاحب، مونږ یو ناروغ انجلۍ عملیات کړه، له خېټې څخه مو یې ایرون راوستل.
ښه، انجلۍ سره نور څوک دي؟
انجلۍ نن خارج ته سفر درلود، په نس کې د هیروینو یو ګولۍ چاودلې او ناروغه شوې وه. مونږ ته د هوایی میدان پولیسو راوستله، یوازې یو بل انجلۍ ورسره ده.
هغه انجلۍ اوس چیرې ده؟ خامخا د هغې په خېټه کې هم هیروین دي.
هغه انجلۍ د هوایی میدان له پولیسو سره ده، ویل یې مونږ تحقیق ځینې کوو.
د ناروغې انجلۍ صحي وضعیت څنګه دی؟
د انجلۍ وضعیت ډېر خراب دی، خدای خبر چې ژوندی به پاتې شي.
خیر، زه همدا اوس درځم.
په خیر راشئ، په خیر راشئ، زه درته منتظر یم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو.